ته مشال د پروانو خبرونه کې د خپل قربا سره لمومند سلامونه مني وخت شوه په پیښور کې شپږ بجې په دې خبري غړي کې با تاسو ته یو شمیر راپورونه وړاندې کوو. تاسو به ووري په پاکستان کې د انتخاباتو د نیټه پړه کمیشن انتخاباتي کمیشن څه ویلي دي هغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو پیل په خبرونو کومه نو لومبه تاسو ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. ترحت سمخی د خبرونو سرټکی د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جاني خېلو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې او د پاکستان نگران وزیر اعظم له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پاټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کړی. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. کمیشن نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د حلق بندیو لومړنی فهرست بعد د رواني میاشتې پر اوشتما خپروي. کمیشن وایي چې نن یې د حلق بندیو د کار جاج واخیست او د دې پر لومړی فهرست د اعتراضونو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته به حتمی فهرست د نومبر پر دیرشم خبريږي. کمیشن دا هم ویلي چې د دې ټولو کارونو پوره کېدو څلور پنځوس ورځې وروسته به ټاکنې د راتلونکي کال د جنوري په اخري اونۍ کې کیږي. دا بلس حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته په یو لیک کې سپارښتنه کړې چې د نومبر پر شپه ګمه دې ټول ټاکنې وکړي. بلخو د کمیشن مشر ویلي چې د 2023 کال له سرشمیرنې سره سم یې د نوو انتخاباتي حلقو جوړولو پریکړه کړې او چې کله دا کار مکمل شي نو د انتخاباتو نیټه به اعلانوي. د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه پر دې سلا دي چې که انتخابات د نوو حلق بندیو له کبله تر نوي ورځو زیات هم وزنډیږي نو دوی یې ملاتړ کوي. خو یوازې ترک انصاف په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو غوښتنه کوي. ولسمشر عارف علوي د هغه ګوند پخوانی غړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې د هدفي عملیاتو پر مهال د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. په بنو کې د امنیتي ځواکونو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نومنو خوولو په شرط مشالې ډوته وویل چې سرتېرو د سپتمبر 21 پر مازیګر په جاني خېلو کې عملیات کول چې پر مهال یې په نښته کې شپږ مشکوکا وسلوال وژل شول. د په خبره په نښته کې درې سرتیری هم جوبل شوي چې د بنو پوځي روغتون ته یې لیږدولې دي. چارواکي په دې اړه نور معلومات ورنه کړل او دا یې هم روښانه نه کړه چې هغه مشکوکه وسلوال د کومې ډلې غړي وو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې د سپتمبر پر 20 باب ټول بلوچستان کې د خپل ځایي مشر ارباب غلام قاسي د وجري په غبرګون کې احتجاج کوي. د سپتمبر پر 20 په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان څخه ویل چې حکومت باید مرموزی هدفي وجنې په شخصي دښمنۍ او تیری نه کړي او د عمل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
موږ د خپل ګوند ټول ضلعو ته اطلاع ورکړي دي پر دې به احتجاجي تحریک شروع کیږي. د دې واقعي یا هغه ټول پیر چې په دې وطن کې داسې واقعو ته رسیږي پر دې به دا موږ راوځو او ټولو سیاسي جماعتو ته کم پرست ګوندو ته خواست کوو چې په دې کار کې باید موږ سره ملګري شو.
د بلوچستان پولیسو د سپتمبر پر 19 وویل چې د ارباب غلام قاسي مړی یې په کوچلاخ کې موندلی دی. د پولیسو په وینا معلومه نه ده چې د هغه قاتلین څوک دي. تر اوسه چا د نوموړي د وژنې ذمواري نه ده منلې. بلخو د بلوچستان ګورنر عبدالولي کاکړ پرون په یو بیان کې پولیسو ته امر کړی چې د یادې پیښې هر اړخیزه پلټنې وکړي. جمعه اسلامی سره لننه په لاهور کې د پنجاب گورنر دفتر مخ ته د گرانی پر ضد د احتجاجي پرلت پیلولو پریکړه کړې ده. دا اعلان د دې ګوند مشر سراج الحق پرون په پیښور کې د خبر پښتونخوا گورنر دفتر مخ ته د ورځني احتجاج ختمولو په وخت وکړ. هغه زیاته کړه چې د بجلی او ګیس بلونو د خلکو ژوند پریشانه کړی او لسته د ورځني استعمال شیان اخیستل سخت شوي دي. سراج الحق او نورو بینوالو د پیښور په احتجاج کې د پاکستان پر نگران حکومت د گرانی د کنټرولولو غږ وکړ او زیاته کړه چې کدا سینه کیږي نو دوی به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د دفتر مخې ته د اوږد وخت لپاره پرلت وهي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ 13 اونۍ په اسلام آباد کې سوداګرو سره په یو غونډه کې ویلي و چې کوښښ کوي د خوراکي موادو او نورو شیانو بیې لوړې نشي. البته هغه پر سیاسي ګوندونو تور پورې کړ چې د ګرانۍ پر مسله سیاست کوي. او د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کړی. نوموړی د سپتمبر پر 16 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د کاکړ دفتر په بیان کې ویلي چې هغه د افغانستان له لارې د پاکستان او مرکزي آسیایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتولو په هدف پر وخت د پټلۍ پر جوړولو ټینګار وکړ. پاکستان ازبکستان او په افغانستان کې طالبان حکومت د 2023 کال په جولای کې د سوداګرۍ لپاره د پټلۍ جوړولو د چارو پیلولو موافقه لاسلیک کړه. په اسلام آباد کې د شبې هوکړې لمخې دغه 1.8 کیلومتره اوږده پټلۍ به د پاکستان د کراچۍ بندر له ازبکستان سره ونښلوي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واورېدل. تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري عوامي نشلګوند خپل یو مشر سیاستوال ارباب غلام قاسی تر وجل کېدو وروسته د مظاهرو اعلان اهم کړي. وکیلانو هم دغه مظاهرو ملاتړ کړي.
چوروره د دشتګردی په بلوچستان کې ولیدل چې وخته افسي چې د ډیپلوی د اولاغه په وجود بیا دارنګ واقعیا کښې د ستیر د هم د مدارج چې د ژوند تحفظ باندې ورتي.
نن د امن نړیوالا ورځ ده. په پاکستان کې د بدمنۍ په اړه کارپوهان څه نظر لري؟
څوک د امن خبره کوي نو هغه خو ګرفتارول شي، د هغه خلاف مقدمې درج کولی شي، او څوک تر هجرۍ خبره کوي نو هغه لکه د طالبانو د مشرانو په شان آزاد سپین بازان دي.
او د خیبر پختونخوا په 400 کې زمیندارانو احتجاج کړی چې د اوبخور نظام دی ورله حکومت ښه کړي.
تر روان چې څنګه غنم ودی 15-20 دن پس په خلک غنم کوي، دا غي د پاره وب پکار دي، غنی هو بس غرق شو لکه دا مولا 15-20 کوي نو وب د نشوالي د وجه مولا اته پوره جرب کړي.
نور هم شمه موضوعات لرو له مشال لاډیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو خبرو کې هم وردل چې پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې راتلونکو کال د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د حلقه بندۍ لومړنۍ فیرس په رواني میاشتې پر 8 خبروي. هم پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې له خپل همکار ترخان صاحب سره چې همدا وخت مقصد د ټلیفون د لارې راغلی. ترخان صاحب ستړي مشي او لومړی پوښتنه به ستاسو نه همدغه وي چې انتخاباتي کمیشن نور څه ویلي دي او آیا دا واقعي ممکنه ده چې په جنوري میاشت کې انتخابات وشي؟
سلام تاسو ته، تاسو ریدونکو ته. نو د ممکناتو او د ناممکناتو خبره خو به وروسته پته لګي، لیکن اوس خو د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی او د راتلونکو کال د جنوري اخیره هفته یا اونۍ یا د کړی چې په دې کې به انتخابات کیږي. او چې کوم بیانیه خبره شوې ده په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دخوا، نو دا غي وړاندې غونډه شوی او په غونډه کې دغه بیان کې ویل شوی دی چې کوم نوې حلقه بندې کیږي د قومي او صوبایي سملو، نو دا غي په غونډه کې بیا دا فیصله شوی ده. او دا هم فیصله شوی ده چې کوم د حلقه بندو هغه یو فیرس دی اولنې، نو هغه په 28 سپتمبر هغه شایع کیږي او د اعتراضونو او د تجاویز وروسته بیا حتمی یو بل فیرس د حلقو هغه په 13 نومبر باندې یادی. دلته یو خبره کوم چې وړاندې د انتخاباتو کمیشن ویلی وو چې دغه د حلقه بندو نوې فیرس په د دسمبر په 14 اعلان کیږي. دا ولنه اعلان خو اوس دی کې دا را مخ شوی دی. نو بهرحال اعلان خوشی بده چې د راتلونکي کال په جنوري کې به دا کار کیږي، لکه انتخابات بکی یو البته یو نیټه مشخصه نه دا ورکړې شوی، خو بیا هم تر څه حدا چې کوم یو شکونه وو د دې انتخابات کیږي نه کیږي، نو هغه شکونه به زما نظر دار چې تر څه حده د دې اعلان نه د اعلان سره به لږ کم شي، خو په مکمله توګه ممکن نه ده چې ختم شي ځکه چې نیټه نه ورکړل شوې.
سمه تر خان صاحب، بل پښتنه ساس نه دغه کوم چې ستاسو په خیال کم کم ګوندونه به په دې اعلان باندې خوشاله وي او کم ستاسو په خیال به خپوي؟
ګوره ردعمل راغلی دی، غبرګون راغلی دی، او چې کوم پی ڈی ایم دا مخکینی چې کوم اتحاد حکومتي دا غي اوس چې کوم دا غي پیپلز پارټي مسلم لیگ نواز شریف ډلې او د سره متحده قومي موومنت ایم کیو ایم د دې لخوا هرکلی شوی دی د دې انتخاباتو په اړه باندې چې د الیکشن کمیشن بیان زکه بدی هرکلی کړی چې هم د دې حکومت وو کله چې دې فیصله کړې وا چې انتخابات به د نوې مردم شمارې نتیجو په بنیاد باندې کیږي چې داغه د پاره بیا نوې حلقه بندې هغه هم لازمی وي. نو دې هرکلی کړی، البته د تحریک انصاف له خوا خو یو رسمي بیان خو نه دی راغلی، البته د تحریک انصاف یو د کور کمیټې چې دا چې هغه فیصلې کوي داغه یو غړي بیا دلته ټلویزیوني چینلونو ته ویلي دي چې دوی به دا فیصله په عدالت کې چیلنج کوي، ځکه داغه دا نظر دی نیاز الله نیازی په نامه باندې داغه دا نظر دی چې دا فیصله د قانون خلاف ده، او هغه دا خبره کړې ده زړه چې یو خو په نوي یعنی درې میاشتو کې شاوخوا کې انتخابات لازم دي، او بلغه دا خبره هم کړې ده چې د انتخاباتو د نیټې هغه اختیار چې دی هغه صدر سره دی. بل خو بیا عوامي نېشنل پارټي هم بیان راغلی دی، هغه یو مرکزي مشر دی زاهد خان، هغه بیا د نیټې غوښتنه کړې ده چې د جنوري خبره خوشې وي ده راتلونکي کال، لیکن هغه ویل چې ان پی غواړي الیکشن کمیشن دی نیټه مشخص اعلان کړي چې په کوم تاریخ به انتخابات کیږي.
سمون ډیر زیات من اساس نه تاسو د مشال ډیو همکار تاسو ته معلومات درکول چې پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې راتلونکي کال د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. تاسو اورئ چې په دې سیاسي ګوندونو څه نظر لري، او بیا هم تاسو ته بچي په پاکستان کې قومي اسمبلی هغه د اگست کې ماته شوې ده، او د پاکستان د آئین لمخې د اسمبلی تر ماته دو وروسته باید په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي. خو بیا د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې هلته کې کومه مردم شماري شوې ده وروسته نو د هغې پر اساس به حلقه بندۍ جوړوي او تر هغې وروسته به بیا انتخابات کوي.
دا مشال ریډیو ده، که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
اوردر کو اوس رزو یو بلې موضوع ته عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې د سپتمبر پر 28مه با په ټول بلوچستان کې د خپل ځای مشر ارباب غلام قاسی د بجنې په خبرګون کې احتجاج کوي. د سپتمبر پر 26مه په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي ویل چې حکومت باید مرموزی هدفی وجنی په شخصي دښمنۍ تیری نه کړو، د عمل لپاره کوټلي ګامونه او واخلي. زبیا هم تاسو ته چې ارباب کاسی تیر ورځ د بلوچستان په کوچلاخ کې مړموندل شوی وو، تر اوسه د هغه د وجنی ذمہواري چا نه ده اخیستې او پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي. ارباب کاسی وکیل او د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې غړی وو. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند د ستمبر د 28مې نیټ څخه د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو برخو کې د احتجاجي لړۍ پیل کولو اعلان کړی دی. دوی د احتجاج د اعلان د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې د غړي ارباب غلام قاسي اډوکیټ د مړینې په ضد کړی دی. د چامړې چې د ستمبر په 19مه نیټه و کوټ ته چیرمه د کوچلاخ په سیمه کې پولیسو میندلی وو. د اعلان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي د ستمبر په 26مه نیټه په کوچلاخ کې د ارباب غلام قاسي اډوکیټ د جنازې پر مهال کړی دی، او اله څرګنده کړه چې حکومت به د ارباب غلام قاسي اډوکیټ د مړینې د پلټنې په اړه ژر تر ژره عدالتي کمیشن جوړ کړي.
د تغه واکې او د هغه نور ټول پیس چې پر دې وطن باندې دغه شواکیو ته دی چې د پارټي د خوا شروع کیږي، ټول ګنت ټول تنظیم ته بمدا هدایت وی، ټول پښتنو ته بمدا خواست وی، ټول سیاسي او جمهوری کوټو ته بمدا خواست وی چې په دې کار کې سره ملګری سو. او دویم دا د ګند طرف چې پر دروښتم ستمبر د سکم نړیواله کلتوري پښتو ورځ د بمډیر په خوشحالي منځله د صاحب په وجه باندې زموږ دغه ټول د خوشحالي پروګرامونه چې دي دا ټول منسوخ دي، ملتوي دي، ختم دي. د 22 تاریخ سبب د احتجاج او د تورو جنډیو سره او د خپل ورونو سیاسي جماعتو او جمهوري جماعتو د جنډیو سره به پر دې کام پر دې وطن راوځو. خپله خبره، سپینه خبره، سپا خبره به ورسره کوو.
بلخوا ته د بلوچستان د بیلابیلو ملتپالو سیاسي جماعتو په ګډون د وکیلانو د اتحادیو له لورې هم د ارباب غلام کاسي اډوکیټ د مړینې په اړه د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج ملاتړ اعلان شوی دی. په دې ترڅ کې د ستمبر په 28 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ اډوکیټ زیاته کړه چې د ارباب غلام کاسي اډوکیټ مړینه چې څومره وغندل سي دومره لږ ده.
سیاسي پارټیانې دي، که سیول سوسایټي دي، که وکیلان دي، که ډاکټران دي، که دا نور هر هغه سړی چې په دا معاشره کې په بلوچستان کې اوسي، که د دغه شیانو احساس نه ولري او یا د دغه تدارک لپاره بامی اتحاد او اتفاق باندې چې له هر څه بالاتر په دا یوه نقطه باندې چې وروره د دهشتګردي په بلوچستان کې ولیده چې یوه خوا ته اف سي چې د ډیپلای ده او له هغه باوجود بیا دا رنګ واقعیت کښې د سټیټ د هم ذمهداري چې د خلکو بنیادي حقوق دي چې د ده د ژوند تحفظ به دی ورکوي. دا ناجایز عملیات خلاف یو متحرک تحریک په کار دي چې آینده دپاره دا رنګ تدارک وسي.
بل پلو ته د ستمبر په 16 نیټه مازګر د ارباب غلام کاسي اډوکیټ مړی په کوچلاخ کلي کتیر کې په ایدره کې وخاور ته سپارل شوی دی. د ارباب غلام کاسي اډوکیټ مړی د ستمبر په 19 نیټه په کوچلاخ کې وکلي کتیر ته څیرمه په یوه ویرانه کې پولیسو میندلی وو او بیا د هغه مړی د پوسټ مارټم لپاره د کوټې و سیول هسپتال ته راوړی وو، چیرې چې ډاکټرانو ویلي دي چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریشي لکه چې ارباب غلام چا په ګولۍ وژلی وي. ځکه چې د کوټې د پولیسو مشر آصف یوسفزی هم دا خبره کړې ده چې کوم وخت د ارباب غلام کاسي اډوکیټ مړی پولیسو میندلی وو نو هلته یوه توپنچه پرته وه او د ارباب غلام کاسي اډوکیټ په سر کې یوه ګولۍ لګېدلې وه. پر دې پیښه د عوامي نېشنل ګوند په ګډون د بلوچستان نورو سیاسي جماعتو سخت غبرګون ښکاره کړي او د حکومت څخه د یادې پیښې په اړه د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. پر دې غوښتنه باندې د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ ودی ته تسلي ورکړه چې صوبایي حکومت به د یادې پیښې د پلټنې په خاطر ژر تر ژره یو عدالتي کمیشن وټاکي. بل پلو ته د کوچلاخ پولیسو د ارباب غلام کاسي اډوکیټ د قتل په تور کې د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده، لیکن څوک یې نه دی نیولی او نه هم هیچا تر دمګړی پورې د دې پیښې ذمواري قبول کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ودرکو د سپتمبر پر 28 د خبر پختونخوا په 400 کې زویدارانو د اوبخور نظام د خکېدو لپاره د اقداماتو غوښتنې په حمایت کې احتجاج کړی. احتجاج کوونکي زمیداران وایي چې د 2500 جربه زیات ځمکه د 1300 میاشتو راهیسې بغیر له اوبخوره پرته ده او ټول فصلونه یې وچ شوي دي. دوی وایي 13 سیلابونو یې نهري نظام لاهو کړی دی او د کر کروندې او اوبخور محکمه د دوی ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. بلخو د اوبخوره محکمه وایي ستونزو نه یې خبر دی خو محکمه سره فنډونه نشته. نور تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې چې د احتجاج کوونکو کروندګرو په غږ پیلېږي.
دا آوازونه په چار صده کې د احتجاج کوونکو زمیدارانو دوی دیوای تیر کال 2022 اگست میاشت کې راغلي سیلابونو د دوی نیرونه وړلې دي او د بخور نظام یې ورله خراب کړی دی او تر دې دمه حکومت یا د بخور محکمې دوی ته لختي نه دی جوړ کړی چې له وجې د دوی فصلونه په وچېدو دي. احتجاج کوونکي زمیندار محمد شریف وایي
دا تقریبا 55,000 جیرو ځمکه ده. زمونږ جوار چې کوم دي جوار توقه شوي دي د غره لاسه او چودو بو د لاسه د سلور 15,000 نه جوار 3,000 لره لاله د 3,000 نه زمونږ جیرو چې کوم دي 1500 1600 تقریبا دا راګه ده که څنګه سارو لم نه علي پرون ما تیل چولو د 1500 روپو مال دو کناله پټو پکړې نو ته دا سوچو چې مونږ جیرو له بسونه تیل لوړو دي ما مدن فون اوس را روان سیزن د غنم ودی 15-20 دن پس په خلک غنم کوي دا غي د پاره وب پکار دي گنی هو غرق شو ما پخپل باندې د ما جیرو چې کوم دي اته پورو کړل وینو وال لکه دا مونږ 15-20 کوي نو وبو د نشوالي د وجه مونږ اته پورو جیرو کړې دي.
دوی ځاتې وی چې د سیلابونو ورسته دوی وب خور پخپل پیسو په جنریټرو تر اوسه کوو خو له اوس ډیزل دومره ګران شوی چې نه شي کولی. اشرف جان زمیدار وای
تقریبا 40-45 جیرو مکه را تره زمونږ د غنی وچو ما تا کور 15 یوم میا شونی میا دا ار پچکال لکه مثلا باترو چل دمن تاسو کې بنی راغلي دا زمیدار راغلي غانې روانه کی خو لکه چې اوس مثلا غنیو نشي په غانو موږ سوکو خپل له حکومت لیټر دانه کړی دي چې روز موږ د ټرو چلو شو زر په موږ نه ډیزل خوري نو اخر زمیدار به مقصد څه شو کنه چې لکه دې په شلو زر په پچری پټی باندې په خور ورکما نو دا موږ سر پینتری جذمه کنه مانه پینځل کې په دې باندې لاړ شي کو دا وب ملانو چې موږ په فصل خراب شي زموږ بچی خر شي
ولی په دې لمو چې کله د بخور محکمې او چرواکي ایس ډی او محمد فیصل نو پختل نو دوی ویل چې په دې اړه سیکریټری صاحب ته خواس کړي ځکه دوی سره فندونه نشته دي او کله فندونه رال نه دوی دا کښاله به هوا رکړي.
دیکه مخکیم زمونږه میټینګ شوه او دا الریډی چې دا مسله پرمننت سولوشن د پاره همونږه سیکریټری صاحب سره ټیک اپ کړي دا مونږه غوې ته لیکلي دي چې مونږ ته فندز پکار دي دا مونږه دا مسله پرمننت سال کو او د ایمرجنسي د پاره مونږه اوس تاس اماونت پکار دي چې مونږ سره خپل گنجائش نه جوړیږي چې مونږه ایمرجنسي سکار وکړو ان شاء الله چې څنګه غا ارینجمنټ وشي نو دا مسله به سالو شي.
دا پاکستان د قدرتۍ آفتونو سره د مبارزې ادارې ان ډی ایم ای تر مخه تیر کال 2022 کې بارانو او سیلابونو د هیواد خوشه 3.3 میلیونه خلق اغیزمن کړي وو تر 1.5 مړ کړي وو او سبا نه 1.5 میلیونه اکړه د کر کروندې زمکه هم اغیزمن کړي وو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال لډیو ته وګستی اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر ضلع چرواکي وایي د لرګو د قاچاق مخنیوي لپاره یې د کاروای په ترڅ کې ځینې قاچاقبر نیولې دي. د چارواکو په وینا ځینې سرکاري ملازمین چې په دې کار کې له قاچاقبرو سره شامل وو هم له دندو لرې شوي او پر ضد یې پلټنې روانې دي. د چارواکو په وینا اکثره وخت قاچاقبران کوشش کوي چې د تیرا له ځنګل کامیابه او قیمتي ونې پری او پنورو زینو کې خرڅ کړی. تفصیل د فرهاد شنواری په دې راپور کې.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر ډیفو شکیل خان د سپتمبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی له تیرانا جمرود ته سمګل شوي قیمتي لرګي په لویه کچه نیولې او د سمګلرانو سره چې د دغې محکمې کوم سرکاري کسان په دې کار کې شریک وو هغه مهم لخپل دندو معطل کړي.
پورا نفری سره مونږه په دغه دوه ګودامونو باندې چاپی والی چې د هغه کې مونږ ته کافی تعداد کې غیر قانوني لرګي چې اغا دیو د دې لپاره دلته جمع کړو چې دا به خدا نه خواسته دیو په خور یا بل مارکیټ ته سمګل کړي. خو الحمدلله مونږ په هغه چاپه کې کامیاب شو او په هغه خلکو باندې پرچې مو شوې او اوس په عدالتونو کې ټرایل روان دي او مختلف نورم په دې کې مونږ انویسټیګیشن روان دي. خو ایون که زمونږ په شک مو نو مونږ هغه خپل اهلکاران هم تقریبا اته کسانو باندې مونږ اکشن کړی دي او هغه پکې موږ سسپینډ کړی دي.
د تیرا شلو برخوم یو مشهر او سیاسي فعال عبدالغنی پردای وای چې د دې ځنګلونو وحل لا هم روان دي او د تیرا خایست تور سره په ختمې دوه دی او په کار ده د مخنیوي لپاره یې کوټلې ګامونه پورته کړل شي.
مونږ چې کوم دی د مشال ریډیو په وسط سره دی اله چرواکو نه حکومت نه مطالبه کوو د میدان چې کوم لرګي سمګل کیږي اوس چې کوم دی د شپې د 12 بجو نه تر 2 بجو پورې چې دا چکم دای په کچرو باندې پلا سنډپال باندې وروړي په بوکوړ کې دلته ګوډیو لاکیږي او بیا داسې په علی ماجد مندر شي او بیا چکم دای د علی ماجد نه جمرود لا داسې په خور لا سپلای کی دي تیرو حسین چکم دای ختمېږي. نمنګ چکم دای څو زله دغه خلاف ډی سی لمنګ بار بار کمپلینټونه وکړو چې تیرو حسین راوند ختمېږي غرونه خلک اول زګ چې ویلته چکم دای د بوداد د لرګي شروع دی خو تر اوسه پیرې پزا باندې عملی کوي نو شګي.
د خیبر زلې د زنګلون محکمې چارواکي وایي چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس هلته د ځنګلونو محکمې اختیار او قوانین ورغځېدلي. خو دې قبایلي ضلعو ځنګلونو لپاره په 2022 کې د خیبر پختونخوا تیر حکومت داسې قانون سازي کړې چې دا ځنګلونه به د قبایلو ملکیت وي خو انتظام به سرکار سره وي او د ځنګلونو محکمې د قوانینو مطابق پترې ځای خلک خپل ضرورت او سویل لپاره په معلوم مقدار کې لرګي وهل شي او دغه محکمه به چاته د سمګلینګ لپاره نه پرېږدي. تیراله په خبر خارا په خواو 60 کیلومتر فاصله باندې د افغانستان ننګرهار سره په پوله پرته دره ده چې ځنې سنډې کورمې او اورګزو زلې سره هم لګېدلې. په تیرا دره کې قیمتي نختر او لمنځې ونې او ډېر قسمه نور ځنګلونه دي او په لویه کچه پکې د غوزانو پیداوار هم کیږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو یو بل موضوع ته. د اسلام آباد های کورټ د وی پخوانی افغان فوجي افسر راحیل عزیزی په حق کې د فیصله په کول سره حکومت ته ویل چې نه به هغه افغانستان ته شړي نه به یې قیدوی. دی خزی د پاکستان ویزی ندرلودو په تور شپږ میاشتې په زندان کې تیری کړی دی. خو عدالت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د عزیزی ژوند ته خطر دی نو ځکه هغه په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. راحیل عزیزی وایي چې هغه ممکن د آسټرالیا ته ولاړه شي ځکه چې هلته یې د سیاسي پناه درخواست منظور شوی دی. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ دې پریکړې ته د تاریخي هغې په توګه کتلی. نور تفصیل د راشد اٹک په دې راپور کې.
اسلام آباد های کورټ د افغانستان د پوز د پخوانی خزینه افسر خلاف تویزینه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارجه کړې ده او هغه ته سیاسي پناه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدونه پس د پوز پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته تښتېدلې و او ځان یې پولیس ته حواله کړی و. پولیس او ایف ای ای د فارن اکس پر لسمې مدې لاندې د دې خلاف مقدمه درج کړې وه او څو میاشتې په اډیاله جیل کې ساتلې وه. د مقدمې خلاف د دې په درخواست اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار په خپله فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اعجاز ګیلانی د دې کیس په اړه مشال لډیو ته وویل دا صرف افغانانو ته د سیاسي پناه ورکولو معامله نه ده بلکه پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي. د ښځې په خپله ځان پولیس ته ولا کړو ورته ویلي چې د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راغلی ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي. د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسٹریلیا هم سیاسي پناه ورکړې خو په پاکستان کې د مقدمې په وجه هلته پتلو کې کامیاب نشوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې باره کې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال لډو ته په 28 ستمبر وویل
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے.
بابر ستار صاحب دغه فیصله کړی ده زما په خیال دې فیصله تر ټولو لوی غټه ده چې زمونږ افغانانونه چې نن سبا پاکستان ته پراتو مجبور دي پولیس او ایف ای ای نیسی او د فارن اکټ لاندې مقدمه پر جوړوي کله پرې دې او کله په جیل کې بندي کړی. د دې فیصله سره به د قانون غلط استعمال ختم شي.
او یہ 14 فارن اکټ لگاتے ہیں اس سے بھی جان جھوٹ جائے گی.
خپل په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د اسلام آباد های کورټ فیصله ته ډیر خوشبین نه دي. په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیسټانو د اتحادیې مشر محمود کوچی د پښتنې په جواب کې مشال لوتو ویل
اصل خو که سړی وي دا یو ښه فیصله ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي. کله چې د چا د ژوند خطرې او هغه یو بل هیواد ته بېویزې هم لاړ شي باید ده ته ډېر زیات ممانعت نه وي. خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي. اوس هم که موږ ګورو د دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې و هغه کیس هم زیانمن شوی دی. که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی، خو موږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت
راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ چې تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوریدونکو لږ شی بکې په پېښور کې شپږنیمه بجې کېدونکې دي، نو تاسو ته د غړې د مهمو خبرونو سرټ کې وړاندې کوم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. کمیشن نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د حلقه بندۍ او لومړنۍ فهرست به د رواني میاشتې پر 8مه خپروي. کمیشن وایي چې نن یې د حلقه بندۍ او د کار جاج واخیست او د دې پر لومړي فهرست اعتراضونو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته به حتمي فهرست د نومبر پر 10مه خپریږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې د هدفي عملیاتو پر مهال د شپږو مشکوکو وسله والو د وژنې دعوه کړې ده. په بنو کې د امنیتي ځواکونو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نن خولو په شرط مشالې ډوټول چې سرتېرو د سپتمبر 28مې پر مازیګر په جاني خېلو کې عملیات کول چې پر مهال یې په نښته کې شپږ مشکوکه وسله وال ووژل شول. تروسه پورې کومې وسله والی ډلې هم په دې اړه سند دی ویلي. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې د سپتمبر پر 28مه به په ټول بلوچستان کې د خپل ځایي مشر ارباب غلام قاسي د وژنې په غبرګون کې احتجاج کوي. د سپتمبر په 6مه په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي دغه اعلان وکړ. د بلوچستان پولیسو د سپتمبر په 12مه ویل چې د ارباب غلام قاسي مړی یې په کوچلاخ کې موندلی دی. د پولیسو په وینا معلومه نه ده چې د هغه قاتلین څوک دي. تر اوسه چا د نوموړي د وژنې ذمہواري هم نه ده منلې. او د جمعه اسلامي سره لندن په لاهور کې د پنجاب گورنر دفتر مخته د ګرانې پرضد د احتجاجي پرلت پیلولو پرېکړه کړې. دا اعلان د دیګون مشر سراج الحق پرون په پېښور کې د خبر پخوا گورنر دفتر مخته د ورځني احتجاج ختمولو په وخت وکړ. د خبرونو لنډیز مو واورید. په دې نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخې راځو د دې ته چې نن د سپتمبر پر 28مه د سولې نړیواله ورځ منځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع د سولې لپاره اقدامات او د نړیوالو اهدافو لپاره زموږ اراده ټاکل شوې ده. ملګری ملتونه وایي چې باید د سولې راوستلو لپاره کوټلي اقدامات به وري شي. د دې ورځې په مناسبت سره په پاکستان کې څېړونکي وایي چې په دې هیواد کې د امن نه راتلو وجوهات د حکومت لخوا د ترګري خلاف سمه تګلاره نه لرل او د وسلوالو ډلو یو واری بیا منظمېدل یادوي. بلخوا پوځ او حکومت وایي چې د عمل لپاره د وسلوالو خلاف عملیات او کاروایانی دوام لري. په تفصیل د لیست سجمل په دې راپور کې
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر په 28مه د سولې نړیواله ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې دا مهال تر بل هر وخت زیات امن ضروري دی. نوموړي زیاته کړې جګړه او شخړه تباهي، غربت او لوږه رامنځته کوي او په میلیونونو خلک یې خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. ملګری ملتونه در وس په داسې حال کې لمانځي چې د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو خلاف کارروایانی کوي، خو د هغې باوجود په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو بریدونه بیا زیات شوي دي. په قبایلي سیمو کې خبریال سفتر داوړ وایي چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې د بریدونو زیاتېدو یو وجه دا هم ده چې وسلوال طالبان په دې سیمو کې یو واری بیا منظم شوي دي.
بلوچستان کے ہم اٹیک سیا شوی دی او قبائلی لکو کی سپیشلی زبان نار تو سوت وزیرستان وائم ملکانان مرشان چکم دا سر رسوخ والا یا حکومتی حمی کا ثانوی دا وجل کی گی خلقوم دا مخصوصہ کری دا بار بار احتجاجونا کئی حکومت تا مطلبے کئی چی بیا باید دا گروپونا منظم نشی دا دینا دلتا خلقو بندے دیر نقصان ورتا رسی خلقو تا
په جنوبی ایشیا کې راتراګره بریدونو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال په خپلې ویب پاڼه لیکلي چې سږ کال د سپتمبر تر 13مې پورې په پاکستان کې 323 بریدونه شوي دي چې پکې شاوخوا 245 عام وګړي او 402 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د سپتمبر په 19مه د بلوچستان په کوچلاغ کې پولیسو ویل چې د عوامي نیشنل ګوند یو ځایي مشر ارباب غلام قاسی اډوکیټ مړی یې موندلی دی. دغسې د سپتمبر په 14مه د بلوچستان په مستون کې د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر حافظ حمدالله په یو برید کې زخمی شوی و. د سپتمبر په 14مه او 15مه د شمالي وزیرستان په خیسر او پلنګزی کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې وسلوالو دوه ځایي کسان وژلي وو او دغسې د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د سپتمبر په 14مه پولیس کانسټیبل فرمان خان په هدفي برید کې وشل شو. خبریال شمیم شاهد د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې په مکمله توګه امن نه راتللو وجه دا هم ده چې حکومت د ترهګرۍ خلاف سمه تګلاره نه لري.
طالبانو برخلاف چې کوم عملیات دی په دعوی کړی وي هغه بالکل ناکامه دي. د طالبانو ټول ګروپونه چې کوم دي کاغه د شمالي وزیرستان دي کاغه د جنوبي دي کاغه د باجوړ دي کاغه د مومن دي کاغه د سوات دي هغه بالکل فعال دي. څومره کاروایانه چې کیږي نو هغې د هغې ذمواري مخ دي. بلا خبردارا چې طالبان بلا ختمیږي چې په افغانستان کې طالبان ختم شي. دویم خبردارا چې نېشنل اکشن پلان چې کوم دا اسی دوکا وا نېشنل اکشن پلان باندې بالکل عمل درآمد نه شوی. ټول سیاسي ګوندونه چې کوم دینو په هغه باندې د عدم اطمینان اظهار کوي او دلته کې چې کوم دینو چې څوک د امن خبره کوي نو هغه گرفتارول شي د خلاف مقدمه درج کولی شي او څوک د ترهګرۍ خبره کوي نو هغه لکه د طالبانو د مشرانو په شان خازات سپین بازان دي.
د پاکستان حکومت په 2014 کال کې د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان هم جوړه کړې ده او پوځ حکومت وایي چې د وسلوالو خلاف مبارزه په کامیابۍ سره روانه ده. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب د سولې لپاره خبرې اترې هم شوې دي. په 2021 او 2022 کال کې د پاکستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کابل ته تللی وو. دوی الته د افغان حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره خبرې وکړې. د دې ملاقاتونو په نتیجه کې د پاکستان ریاست او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې مذاکرات شو او بیا یو میاشتنی اوربند تر نامعلومه مودې پورې اوغسېدو. خو ټي ټي پي د 2022 کال د نومبر په 23مه په یو بیان کې ادعا وکړه چې پوځ خپلې ژمنې نه دي پوره کړې نو ځکه خپلو وسلوالو ته امر کوي چې بیا بریدونه پیل کړي. د دفاعي چارو شنونکي ریټایر بریګیډیر سید نصیر وایي چې تر څو د حکومت پوځ او د ټولنې د نورو برخو د ترهګرۍ خلاف سوچ یو شوی نه وي تر هغې په پاکستان کې په مکمله توګه امن نشي راتللی.
اپن متحده چې جوړه شوې ده نو هغه د دویم عالمی جنگ نه پس د دنیا د امن لپاره جوړه شوې وه. لیکن د هغې په وجود تاسو ګورئ چې دنیا کې څومره جنګونه روان دي او څومره جنګونه وشو. اصل کې امن ځکه نه راځي چې امن سره کوم څیزونه ټکراو خوري هغه مفادات وي. کاغه د ملک مفادات وي، کاغه د قومونو مفادات وي او کاغه د فوجونو او د سیکیورټي ادارو مفادات وي نو دا کی د حاصلولو د پارا جنگونه کی د امن د پارا کم قوتونه چې دي او کم زرایی چې کم دي هغه ټول یو ځای شوي نه وي. کاغه سیاسي سوچ دی او چې کله پورې ټول یو مقصد نه ګرځولی نو دا غیب پورې مشکل ده.
د پاکستان د تیرو حکومتونو ترڅنګ د موجوده حکومت نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هم په هیواد کې د امن لپاره د هلو ځلو ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 1971 کال کې د سولې نړیوالې ورځې لمانځلو پریکړه وکړه خو شاوخوا 2 لسیزې وروسته په 2001 کال کې عمومي اسمبلې په متفقه توګه دا ورځ د عدم تشدد او اوربند د دورې په توګه ونوموله.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
پښال لړیو ته وګستئ لدمه مخکې تاسو د ریسرچ مل راپور وورید چې د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت وو سرزو یو بل موضوع ته روپی ټولنی د افغانانو په ځانګړې توګه خزو جنو د ملاتړ لپاره افغانستان سره د 140 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا د روپی ټولنی د هغو مرستو لړۍ ده چې تیر دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا کار ته د خزو د نه پریښودو په غبرګون کې درول شوې وه. د اروپای ټولنې مسولان وایي دغه پیسې به طالبانو ته نه بلکې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ورکول کیږي چې ضرورتمندو کسانو ته پرې خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وایي افغانستان ته وروسته تر دې د بندو شوو پیسو د آزادېدو پریکړه وکړه چې شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوې تګلارې څارنه او ارزونه وکړه. په بروکسل کې د اروپای ټولنې د کمیسیون یوې ویاندې انا پیسونیرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډ ترلاسه کړی چې افغان ښځې او نجونې د مرستو د ویش په ټولو اړخونو کې ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې د اروپای ټولنې 140 میلیونه یورو مرسته به د زده کړو، روغتیا، کرنې او د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو لګول کیږي.
The decision to release funds previously frozen
افغانستان ته د پیسو لیکدولو پریکړه چې طالبانو لخوا محسوسو کې د خزو د کاربندیز لکبل زندول شوی و ورسته تر دې بیا وشو چې موږ شپږ میاشتې د خزو لپاره د خزو په وسیله د یو اصل اثرنه او ارزونه وکړه. دا اصل دا ډاډ منوي چې افغان خزو اونجونی د مرستو رسولو په ټولو چارو کې ونډلري.
اروپای ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان سره مرستې وزنډولې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو نړیوالو بنسټونو استدلال کوو چې د ښځو له ګډون پرته دوی د مرستو رسولو چارې په عادي او منظم ډول مخته نشي وړلی. که څه هم د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مرسته کوونکو ادارو وویل چې طالب چارواکو د دوی خزینه کارکونکو ته د بیرته کار کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو په تړاو خپل اعلامیه کې دا معلومات نه دی ورکړي چې طالبانو بیرته د خیریه موسسو خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي او کنه، خو یوازې دومره یې ویلي چې دوی د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو په ګډون ډاډمن شوي دي. د اروپای ټولنې د کمیسیون ویاند انا پیسونیرو وایي افغانستان سره شوې نوې مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د نورو چینلونو له لارې د افغانانو پر اړتیاو لګول کیږي.
The EU funds will continue to be directed through UN agencies.
دا پیسې به د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوال بانک او په افغانستان کې نړیوالو موسسو ته ورکول کیږي. د دې مالی ملاتړ هدف دا دی چې د افغانانو د نمرنیو اړتیاو پوره کیدو ته کار وشي. د افغانان دا مهال په خپل هیواد کې له اندېښمنونکو ننګونو سره مخامخ دي.
اروپای ټولنه وایي 940 میلیونه یورو مرسته یې افغانستان سره د مرستو د هغې 1 میلیارد یورو د بستې برخه ده چې 2020 کال په اګست کې اعلان شوې وه. د دوی د معلوماتو له مخې د دغې بستې 980 میلیونه یورو افغانستان ته لیږدول شوي چې 500 میلیونه یې د افغانانو پر لومړنیو اړتیاوو او 480 میلیونه یې پر بشري مرستو لګول شوي دي. له افغانستان سره دا نوې مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او تازه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر مرستندوی موسسو د مرستو د کمښت د عواقبو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
دا مشال رادیو ده.
مشال دې ته وګورئ چې د مې مخکې تاسو د اسدالله لودین راپور اوریدو چې د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په اړه باندې، بلکې د افغانستان د ولس سره د نړیوالو د مرستو په اړه اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، د تاجکستان او ایران ولسمشرانو په افغانستان کې د ترګرو ډلو فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. دوی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د خپلو لیدو کتو پر مهال ویلي چې افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي. بل لور ته د قطر امیر ویلي هیواد به یې له افغانستان سره د نړیوالو د هڅو لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ل خپل ایراني سیال ابراهيم رئيسي سره په کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندیشنه څرګنده کړه. د ایران د ولسمشر دفتر پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دواړو مشرانو له ترهګري سره د مبارزې په برخه کې د همغږي او افغانستان کې د ثبات په هدف د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډو غونډو پر اړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان او ایران ولسمشران د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون په هدف نیویارک ته تللي او د همدې اسمبلی په څنډه کې سره کتلی دي. په همدې حال کې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې ویلي هیواد د افغانستان په تړاو د نړیوالو د هڅو د ډیرو دو غشتون کوي دی.
وفيما يخص الوضع في افغانستان نواصل التنسيق
د افغانستان په اړه به موږ د نړیوالو هڅو د اسانتیاو په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوو چې په پایله کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو سره چې اندېښنه لري د خبرو زمینه برابر شي. دغه راز په افغانستان کې سرپرست حکومت باید د دوه تړون عملی او پر ځای کړي او په ډاډ سره د تیرو تیروتنو مخه ونیسي.
د قطر امیر زیاته کړه چې په افغانستان کې بشري بحران باید د طالبانو د حکومت لخوا سم مدیریت شي او ټینګار یې کړی چې دغه هیواد باید بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نه سي. هغه په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ټینګښت او په تیره بیا نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم د حق پر ورکړې ټینګار وکړ. خطر چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سو پړاو خبرو او د دوی ترمنځ د دوه تړون د اصلي کوربه او سم په ډیرو مسایلو کې د افغانستان او لویدیز د منځګړي رول ادا کوي. د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی لمړنۍ لوړپوړی بهرنی چارواکی دی چې د سشکل د می میاشتې پر 12مه کندهار ولایت ته سفر وکړ او هلته د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده سره وکتل. د ملګرو ملتونو په ممی غونډه کې د نړۍ یو شمیر نورو مشرانو هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي افغانستان له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. هغه ویلي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت په جوړېدو سره ثبات ته لاره هواریږي. دا پرله پسې دویم کال دی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مهال د افغانستان څوکۍ تشه وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام استازو په عمومي اسمبلی کې ګډون نه دی کړی او د طالبانو استازي ته ملګرو ملتونو ځکه اجازه نه ده ورکړې چې تر اوسه یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ چې لدمه مخکې تاسو د سلامات سالي راپور ورده چې تاجکستان او ایران په افغانستان کې د ترګرو ډلو فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د رجسټر رائے ورکونکو تازه شمیرې ښایي چې هلتا د خزو ټرانو شمیره زیاته شوې ده، خو په خبر پختونخوا کې سیاسي فعالان وایي اوس هم داسې ډېرې سیمې شته چې د خزو لپاره یې رای اچول کم امکان لري او پکار ده چې حکومت دې ته زیاته توجه ورکړي. بلخو د خبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي دوی په صوبه کې په دې اړه تربیتی او د پوهې زیاتولو لپاره پروګرامونه پیل کړي دي. دا بل سال کې دا چې انتخاباتي کمیشن له قوانینو سره سم که په کومه حلقه کې په اچول شو ټونو کې د خزو د رایو شمیر تر 10% کم وي نو هلته به بیا انتخابات کیږي. په اړه تفصیل له فرخنده صدر.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر په 19مه د ريجستره ووټرانو لیست خپور کړی دی. په دغه لیست کې په ټول هیواد کې د خزو او سړو د ريجستر ووټونو ترمنځ 1 کروڑ فرق دی. ولی په خیبر پختونخوا کې سیاسي فعالان وایي د خزو رائے ورکونکو په شمیرو کې زیاتوالی راغلی، خو د انتخاباتو پر مهال ډېری کم خزې د خپل رائے استعمال کوي. د خیبر ضلع یو سیاسي فعال ناهید افریدی مشال لیډیو ته وایي په لرو پرتو سیمو کې لا هم د خزو رائے ورکونکو کوشمیرې ډېرې کمی دي.
الیکشن کمیشن لکه دا هلی زلې ما کتری دي چې هیر کوشش کوي چې زنانه زیات نه زیات چې کم نه غي ووټر دغه زیات کې اندراج زیات کې دا ایز ووټر. خو بیا دې کې سیاسي ګوندونه چې کم دې کنه هغه دونه لکه دغه پروا نه ساتي د خبره لکه 10% دی پوره کی اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کی نور چې کم لري علاقې دي لکه اوس کو تیرا او ګوریا باړو ګوریا دي زینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډېر کم وی بلکہ اکثر زنانہ ڈو ووٹ اچھے دا سرانہ زکہ دا سیاسی پارٹو دی کسے دلچسپی دا سرانہ وی
و خیبر پختونخوا کے پتیرو ٹاکنو کے دا قبائلی ضلعوں پہ شمول پہ شانگلہ و دیر کے ہم پوزیرو انتخاباتی حلقوں دا خزو ووٹنا دا لس فیصد نہ کم راغلی ہو دا عوامی نیشنل گند یوا صوبائی مشرا شاہ گفتہ ملک مشال ریڈیو توائی سیاسی گندنا باید خزے دا ووٹ پر اہمیت او استعمال پو ہکڑی
لکما اس تیر ورس پا بڑا بیر او دا بڑا بیر نختہ تکلی دیتا سو پتل تا حالات ہم گیر خرابی معاشو گزر او مختلف دا ال تلو مولتا ما دا زنانو دا غول دیو کی نو آغای ما تور چی مون کو لکو جو مون کو دا کدیر زیاد پا گرنش میر تی مونگا جو مونگا اوٹونا ما چو خو بیا ال تا چی مسئلی رازی لکا دا الیکشن کمیشن تا مون بار بار وای چی تاسو دا ووٹر لسٹ والا کی تا چی دا دار لگا کلیر کی دکا چی ہر دل زنانا چی دا غی ووٹر لسٹ پا آغا زی کی نی چی تا چی دا غی مطلب اکل پا یو زی کی کل پا بل زی کی ما زنانا چی زنانا بیا نشی کر دی دے دکا چی تا سر اکو گاڑی نی پا الیکشن کمیشن کی وسم زمگا انشاءاللہ دا غا دے چی زنانا و تعداد زیادی دل زان تا خبر تا زنانا و ووٹر لسٹ پی آغا کی دل داری رز زیادی دوری دا دا دوزرا دیار لسم کال پٹول ٹاکنو کے پا کز ادیر او بنیر کے زنی سیاسی گندرو دی یو معاہدے للاری خزے لوٹ اچولو ودرولی وی چھے دا خزو حکنو کارکون کو دا حیواد مختلف حلقوی غندن اکڑی وا خود دا جماعت اسلامی گن دا خیبر پختونخوا دا صوبائی سملی پا خوانی غڑی و میرا خاتون مشال ریڈیو توائی دا صوبے پا زیادر اسیمو کے لاہم خزے کامی شناختی کارڈ نلری او یا یہ ووٹ نوی ریجسٹر شوے نو موڑی دا سپٹمبر پا شلما مشال ریڈیو توائی من سبا مونگم گرزو دا پر دیتا چترا نو خواتی نو اکثریت کورنو کی دا خزو والو آئی ڈی کارڈ شتنا آوان خود اثر آغای آئی ڈی کارڈ لیشتا آوان پا آغای لکا ریجسٹر ووٹر ووٹرانو کی آغای اچھائی نکنا اس دا یو دیر لی لکا سمینکیشن گے پم دے وزم دا یو سماجی گے پم دے وزم ہم دا دی خبر پچن نکو مجھے دا مطلب لکا پسند طریقہ حل کی گی بس دا یو زم دا علمیہ دا
سیاسی فعالان وائی پا انتخاباتو کی دا خزو برخا خستل دیر مهم دی زکا چھے دا انتخاباتی کمیشن لکوانینو سرسم کو پا کم حلقہ کی پو اچول شو ووٹنو کی دا خزو دا ووٹنو شمیر تر لس فیصد کم بھی نو حل تب بیا انتخابات کی گی بلخوا دا خیبر پختونخوا دا انتخاباتی کمیشن بیان سہیل احمد دا سپٹمبر پہ شلم او مشال ریڈیو تو ول کچرے پہ یو حلقہ یا پولنگ مرکز کے دا خزو دا ووٹنو شمیرا دا لس فیصدی نا کم وا نو دوی دغه نتیجی ودرولی شی
خیبر پختونخوا کے دا دوی دا زنانو او زنارینو پہ منس کے لکا پہ پرسنتیج بانی جنگ راشو نو دا تقریبا 9.08% پرسنتیج مشار جدا دا دی فرق راجی دا تقریبا 19 لاکھ نا ایوا فرق تے دا زنانو او دا نارینو پہ منس کے لکا دا دا نارینو تے نتوم رزیاد تے دا سیدھے دی کہ من خو مسلسل اویرنس سیشن اخلو مسلسل من لگ جائی و مختلف تعلیمی اداروں کے یونیورسٹیوں کے کالجوں کے من سٹوڈنٹس سے کم دی خاص طور پر فیمل سٹوڈنٹس اور سٹوڈنٹس میل ان کدی اگے اگے اورینٹیشن کو اگے تا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کو کدی طریقہ کار میں اگے اندر ریسپانسبلٹی ہے چوں کہ تاسو تختو خپل کمیونٹی کی بزنا نو پر حق لبانی دا گئی د پوی دفارا اومدا شان سیشن واخلی
سہیل احمد دا ہم وای دی کوشش کبی چې په مختلف سیمو کې د غیر سرکاري ادارو په مرسته د خزو د رایو اچولو په اړه په ټولنه کې په حاضریات کړی او په دغه لړکی ځینې د پوهاوی پروګرامونه هم تر سره کړی دي
مشال لري ته وګصه فرخان داسه تاسو ته راپور وړاندې کوو په خبر پختونخوا کې د خزو د کم رای اچونې په اړه باندې و چې هغه الیکشن کې رای ولې کمې چې اوس راځي یو بل موضوع ته په پیښور کې سیکانو د یو مظاهرې لارې پر نیوا ټولنې د سیکانو د ژوند ژغورنې غوښتنه کړې ده دوی دا مظاهره تر هغې وروسته کړې چې د سپټمبر پر 13 د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو تور پورې کړ چې ښایي د هند جاسوسي ادارو کسانو د دوی په خاوره یو کینیډایي سیک هردیپ سنگ نیجر وجلې وي نیجر د جون په میاشت کې وجل شوی و هغه له هند د ازادۍ لپاره د سیکانو د خالصتان طریقه یو غړی و هند نوموړي د وجنې تور رد کړی او پر کینیډایي تور پورې کړ چې هغوی خلکو ته خلکو ته پناه ورکوي چې هند یې ترهګر بولي د پېښور د مظاهرې په اړه د عظمت علي شاه دا راپور وړي
د ستمبر په شلمه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې سیکانو د یو خالصتن پلو کینیډایي سیک هردیپ سنگ نجر د وجنې پر ضد مظاهرې وکړې مظاهر چانو د دغه وجنې پړه پر هند واچول او له نړیوالې ټولنې د وجنې په اړه د کرا پلټنو غوښتنه وکړه دا په پیښور جوګنشا کې د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د سیکانو په شمول مسلمانانو هم ګډون وکړو. د مظاهره تنظیم کوونکي منمیت کور مشال ریډیو ته وویل چې سیک ټولنه نه په پاکستان کې محفوظ ده او نه په بهر هیوادونو کې، نو باید چې د دې په اړه د ګامونه پورته کړی شي.
هردیپ سنگھ جنکا هم کافی دنو سے نیوز
د هردیپ سنگھ په اړه لډیرو ورځو په خبرونو کې اورو چې په کینیډا کې یو سیک وژل شوی دی. د کینیډا حکومت د وژنې دغه تور په هند پورې کړی. د هردیپ سنگھ سره اوتار سنگھ هم سموته وړاندې په لندن کې وژل شوی. اول په پاکستان کې سکان په نخښه کېدل او اوس په بهر هیوادونو کې هم سکان محفوظ نه دي.
د ستمبر په 19 د کینیډا بهرنو چارو وزیر میلانی جولی په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې یو لوړپوري هندي ډیپلومیټ ل خپل خبرې وباسي، او دا ځکه چې د کینیډایي استخباراتو موندنې ښایي چې د جون په میاشت کې د وجل شوي کینیډایي وګړي هردیپ سنگھ نجر په وجنه کې هند لاس لري. دا د لاور پریس کلب مخې ته د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د بشري حقوقو پخوانی پارلماني سیکرټري مهندر پال سنگ، پخوانی ایم پی اے سردار رمیش سنگ اروڑا بشمول سوداګرانو هم مظاهره کې ګډون وکړو. مظاهرچانو په کینیډا کې د هردیپ سنگ نجر وجنه اوغندل او د هند پر ضد یې شعارونه وکړل. د بشری حقوقو پخوانی پارلماني سیکرټري مهندر پال سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت ته د هغه خلکو پر ضد هم ګامونه پورته کړي چې په پاکستان کې سیکان وجني.
موږ د مطالبه کوو پاکستان د پاکستان ریاست ته تاسو خپل اکشن واخلئ.
هردیپ سنگ نجر د 2013 کال د جون په 13 د بریټیش کولمبیا صوبې په سری سیمه کې وجل شو. د دغه ځای پولیس ویلي چې نجر په خپل ګاډي کې د تماچی په ډزو وجل شو. تر دې وروسته په کینیډا کې د سیکانو بیلابیلو تنظیمونو مظاهره وکړه او پر هند یې تور پورې کړ چې نجر یې وجلې دي. د هند بهرنو چارو وزارت هغه مهال هم د تورونه بی بنیاده بللی وو. د هند بهرنو چارو وزارت د ستمبر په 19 په یو خبر پاڼه کې د کینیډایي حکومت دا تور فضول او بی بنیاده بللی. د هند بهرنو چارو وزارت په دغه ورځ په نیو دیلی کې د کینیډا سفیر ورغختل او هغه ته احتجاج کړ او ویلي دي چې له همدې عملی یو کینیډایي لورپولې ډیپلومیټ له هنده شړی. د هند بهرنو چارو وزارت پر کینیډا تور پورې کړی چې ترخګرو ته په خپل خوره زی ورکړی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ تاسو په پېښور کې د سیکانو د احتجاج په راپور اورېدو سره زوی بلې موضوع ته د جنوبي وزیرستان خلک له حکومت د ځمکو د شخړو د حلولو لپاره پټواري سیستم غواړي. دوی وایي د بېلابېلو ضلعي اوسېدونکي د ځمکو د ملکیت پر سر د یو بل سره دښمني لري چې لویه وجه یې د ګډو وډو اسنادو موجودیت دی. حکومتي چارواکي وایي چې خلک کولی شي د اوس لپاره په عدالت کې خپلې ستونزې حل کړي. تفصیل د اشتاق مسید په دې راپور کې.
سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمو کې ځمکني شخړې حل کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو سره په خبرې کې د سویلی وزیرستان لوړ ضلع یو مشر عمران مخلص په دغه براک شی ویایي.
په 2018 کې چې کلا د فاټا انزما وشو دا چونکې ریاست په جلدی کې وکړه دوی سره هغه ماحول نه و. دغه سره سره د میر مسالې جوړې شولې په فاټا کې ځکه چې په لور وزیرستان کې چې ننوخیل د خبرکي کیمه واقعیا جوړه شوه نو د یغې نه میر د مرچینا خال کرکي زه و په هغه کې مړی وشول په هغه کې زخمیان هم وشول. دانه بعد چې هغه ختم شوه بیا د ګوربرې ولاشیری شوه چې په هغه کې دلی خیل او
د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سردار جمال الدین ویائی چې د پاکستان حکومتی چارواکی په سیمه کې ځمکنۍ شخړې حل کولو کې سنجیده نه دي.
اول مرجر چې سویلی پورا پیرا ڈیمارکیشن کو کورو دے علاقے دے وطن کے چار سو جواب وائی پتہ لگے دلی وائی خدا گا مملے مخ سے ہر اتلے دا گام سے کے مملے ہوئے دا گام مشرو نو ویرا گل پشو ول را گدل ول را گدل ویرے دے درے دے افسا تو اپے سلا مکمل پے تے سول کی ری ور تک شو ول گول کے پے دے تو دا ابو ویس مصیبت دا گابے چے ویس تو اخلاص سارا چھٹ کے لا نہ پشکو میرے دے یہ پورا دا ڈیمارکیشن دے دے سارا میسج ایس ٹی دے سارا ریکارڈ ایس ٹی دے انگریز کو سے ارسول حال دا گابے چے پولیٹیکلی خپل ریکارڈ رو بوسی پاگا پونے پے اخلاص سارا تسل دورون منشون چے تورا دی دا ور ولڈی ہارا علاقہ سے ڈیمارکیشن ہو کو ہارا علاقہ جواب کو چے دے تو دے مو کو افسوس دا گابے چے دیکھ دے عمر گاں تو ولڈی پوٹے ہارو پکو جیو چے خاوی ہے نا
دی سویلی وزیرستان اپر ضلع ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مشال ریڈیو تا وویل چه دی وزیرستان ضلع اسی دن کی پلمانزیز مکانی اختلافات پسی ول عدالت کشی حل کولای شی سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کے دے پاکستان حکومتی چارواکیو نا قومونو ترمنز مکانی شخڑوں کے دے یو بل پا خلاف دے وڑے و غٹے وسلے پا استعمال بنے دے